ગાડી મળશે 10:09 તાસે સમગ્ર ગલા સાથે રાડી મનાવરે د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغان خوځنجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازري ناميري د طالبانو لوري د انجونو پر زکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالنې ته په افراطي ډول زور ورکړی. د همدارز ویلي چې طالبان انجونې او ښځې له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه ورته نه ورکوي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری د خبری په یو ویډیو پیغام کې پر خپل ایکس پاڼې چې خبر کړی دی کړی دی. هغه د طالبانو نوې تګلارې ته په اشاره ویل چې دا نوې تګلارې چې ښځې جونې له طبي څانګو څخه منې کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی. طالبانو د تېرې اونۍ د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ باندې په طبي څانګو کې نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا پاکستان پوخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره له احتجاجي لاریونونه وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو بلګانو غږ کړی دی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13 د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور کې راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 په لاریونونو کې د 12 ملاتړو د وژل کېدو په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. عمران خان نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا په بېلابېلو قضیو کې د تورن کېدو له کبله په زندان کې دی. د سوریې پوځ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې هغه نو د دوی کرښې ماتې کړې دي. د پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره یو بل لوی ګزار دی. د پوځ اعلامیه 300 وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د ښار د مرکز په لور پرمختګ کوي. هما چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او سوریې د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالی شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. او یوې زلزلې چې شدت یې د اختر په کچه 0 درجې وه پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ته ټکانونه ورکړې. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبرداری ورکړی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په همبولت سیمه کې ساحل ته نږدې شوې ده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوې دي. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي څانګو د بندولو په خبرګون کې اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ کړي او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او له طالبانو پوښتلي دي چې که ښځینه ډاکټرانې نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. تفصیل حدیث پردیس ناورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغو فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټرانې نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغو انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یوه روغتون کې د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
مجدا یو افغان انجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته د غنځورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی، ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره ونه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوپ پاتې نشي. د یوې هنرمندې په توګه مې مخکې په دې اړه هنري آثار لرلی دی، او دا ځل مې د نجونو لپاره د اے آی انځورونه جوړ کړي دي، ځکه دې موضوع ټول حق حیران کړي. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکټرانې ونه لرو، نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان نجونو د ښوونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګه هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر روستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د هوا د ککړتیا له زیاتېدو شکایت کوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی، خو هوا تر پخوا ککړه شوې او که هم داسې دوام وکړي ښایي خلکو ته د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو لامل شي. تفصیل لابد سپوږمۍ نه اورو.
خیلی هوا سرد است، مردم نه چری مانده، تاله نه صندلی مانده، هیچ چیزم نمانده دیگه، یخ هم که جویا را جوش داده.
رحیما د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ یو سپین سرې ښځه ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د زړه ناروغي لري او د هوا ککړتیا یې د سا لنډۍ لامل ګرځي.
می پلاستیک جل جنده اینمی کفشای کونه را آتش میکنه.
هوا ډیره سره ده، خلک پلاستیک، زړه بوټان او نور توکي سوځوي. هغه کسان چې زما په څیر د زړه ناروغي لري په هر چی راوځي سا یې تنګي دي. زه همداسې یم او بیرته بیا کور ته ځم.
نمیتونه بیرون به تیرې که شام شوه یک برای بخی دود شمای ته سوختن میگیره.
هر کال د یخنۍ موسم له پیل سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د هوا ککړتیا زیاتیږي، خو د پلازمینې کابل اوسیدونکي له دې ستونزې ډیر شکایت کوي، ځکه په کابل ښار کې نفوس تر بل هر ښار ډیر دی او ډیری خلک د ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورونو د تودولو او اخلي پخلي لپاره له بې کیفیته سون توکو ګټه اخلي. د کابل ښار اوسیدونکي فوزیه چې د خپلې کورنۍ او ماشومانو سرپرسته ده وایي چې د هوا ککړتیا د دې او د ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی.
مشکلات بر ما رخ میده، طفلای ما مریض میشه، سینه و بغل میشن، از آلودگی هوا
چه میچر ازی ده هوا ده ککرتی هستون زور سر ازیتی گی ده خلق و اقتصاد خراب ده سوان تو که نشته نو خلق پلاستیک زره بوتان او ده تاور ده نور شایان سوزوی تشبی هوا دومره خراب وی چه لکو را به هر نوشو بطلی زمان مشمان هم نروغن کی گی مردم
تو وز اقتصادشان خراب است، نمیتانن چوب بگرن، نمیتانن یک چیز سعی درست استفاده کنن. ما غریبا ده مشکل گرفتار میشیم، اولاد ما مریض میشه.
ډاکټران هم خبرداري ورکوي چې د هوا ککړتیا جدي روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د اندرا ګاندی د ماشومانو په روغتون کې متخصص ډاکټر صدیق الله فیضی وایي چې د هوا ککړتیا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په خبره یې تنفسي ناروغۍ چې ډېر ځله د ماشومانو د مړینې لامل هم کېږي زیاتوي.
هر څومره چې هوا ککړېږي دومره په ماشومانو کې صحي پرابلمونه هم د ژمی په موسم کې زیاتېږي. د هوا له ککړتوب عمده تاثیرات په اطفالو باندې د متوسط غوږ د التهاب زیاتوالی چې اوټکس میډیا ورته وایي، د ستوني درد چې فرنجیت ورته ویلی مو، د سینه بغل د واقعات زیاتوال یا نمونیا فوق العاده زیاتېږي، او زیاترین مریضان چې په شفخانو کې بستریږي په دې موسم کې یو عمده علت د هوا ککړتیا ده. نو چې د هوا د ککړتیا یو لوی قربانی د افغانستان خلک او په خصوص د یو کال د 50 کال نه ټیټ ماشومانو کې د مشکلات فوق العاده صحي مشکلات ایجادوي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ د پلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د زرګونو وسایطو، لوګي او یو شمېر حمامونو او نانوایانو کې د بېلابېلو پلاستیکي موادو او ناتصفیه شویو ډبرو سکرو سوځول چې غلي وژونکي بلل کېږي، د پلازمینې کابل له شپږ میلیونو څخه زیاتو اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. پر دې سربیره د شنو سیمو او پارکونو کمښت او د ښار د نفوس زیاتوالی تل د کابل د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا وایي
ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پایران کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل اقدام کړی. نوی لانجمن قانون چې حجاب اجباري کوي په ایران کې د عامو خلکو حتی د ایران د وتلو روحانیونو د غصې سبب شوی دی. ځینو روحانیونو ویلي چې دغه قانون حتی خپل هدف له ناکامۍ سره مخامخوي. څو فعالانو خبرداری ورکړی چې که دغه قانون فسخ نه شي اعتراضي لاریونونه به وکړي. تفصیل درته په دې راپور کې لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب له نوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمې او د سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر 13مه د ایفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهورو دینی عالمانو هم ورباندې نیوکې کړې دي. دغه قانون چې څلور اویا مادې لري له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي او زیاته کړې ده چې ټکسي چلونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نه کړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقونو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي دغه نوي قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدای.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا
موږ اصلا نشو کولای دغه متن ته د قانون تعبیر ورکړو په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول له مراحلو تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړې ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 میلادي کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې له مړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د ګشت ارشاد پولیسو لخوا نیول سوې وه. د مهسا له مړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده ویلي ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخ نه سي په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهي وایي
در همین مدت کوتاهی که صحبت از مسلمان
کلا چه ده حجاب ده نوی قانون ده تصویب خبره راغله بلند موده که یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړی په وروسته یو نه یو کې څه ور باندې راغلل، دوی لزان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بی حجابۍ د پریښودو لپاره د یو کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقدې او تحلیلګرې صدیقي وسمقي او حقوق پوهې او د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاف نوی قانون شرمونکی او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یو پرانیستي لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یوه کتاب له مؤلف علمګل سحر سره شغیدلی یم.
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکش راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دی او پاته شوی دی.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیستی.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاشتې مست مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می دمات سره دانه را جور کری.
د خطاطی د هنر پاره به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل وختل چې پاچا شي د پاچا مفازه سلاکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سنو سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورېږي. خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غږېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پوره لېږلې پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی و. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لیبی خبرتیا وروسته د کابل لوی تراژیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سجی رډي مچلي په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه صحنه چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونده لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدی پیښې، مات او بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایی شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکو وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یوه کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغل سهر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما لمړی د خاطرو زریا درسونه په ملکه د خاطرې ملکه له دې کال نه د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه دي چې په کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وي.
او بالکل دا د راتمنجب دي ورشته کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډېر برخه یې مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به څنګه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته سوای دا زیاتره برخه یې غوډي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښ راغلي دي
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه دا البته مو چې وزنی درسونه کله کله ولیکم کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونه کې پامغه ورځ اته پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله دا شنه چې مې دې ورسته لیکلې البته باندې وخت باندې چې له کابل او وطن یو بیا تبراله ما باندې باندې ولیکلې دي کوم دې شنه چې شاید یو هفته باندې لیکلې نور مې پامغه ورځ دا ته پیږه سات لیکلې دې دا شراغلې دي چې مثلا په دې کتاب کوم راغلې دي چې خاطرې مې لیکلې او راکې شراغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دی او پاتې شوی دی. دغه شمې لیکلی دی چې مثلا دا جرا کټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینې ته لاړو یا همدا به کول بیا وروسته بیا بیرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پېښه کې
په خاطرو کې د هغو کسانو خبرې هم څوک راخیستی شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخیستې دي.
او دا څه دي چې تقریبا کوم یو داسې دي چې هغه پیښې ما خپل لیدلې دي خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې و ما یو میاشتې نور په کابل کې هم ټول په خپل سترګو لیدلې دي. او ځینې داسې دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله به چې دفتر ته ولاړو یو بل سره مو کیسې کولې کنه همکارانو یا د پیښو متضمنین مې لیدلې دي خبرې مو سره کړې دي. هغو خبرې مو راخیستې دي چې مثلا څه پیښ شو په پلانکې منځکه کې یا په پلانکې جګړه کې داسې مو راغلې دي. مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډېر مهم دی که مو کومې خاطرې د نورو په وینا راخیستې وي فکر نه کوم چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی وي او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګرور سوې یو نو کده شي چې یغیشت بکري کنه کله کله نور منظم راستن سوی دي. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی هغه تاریخ نن دغه تاریخ حتی دومره بجی دي کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا شي نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه ملي کله ده وخت ملي کله ده مثلا پرم شپه په 9 بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نیول شوی دي. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي ټول په خپل وخت راځي شوی دي چې یو وخت لري ودا سره یو څه راخلي بیا دې سړي یې یا یو وخت مې یو کده شي مکان غلط کی اما کله چې پیغور راخلي بیا دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم په خاطرو کې شریک کړ.
او شي مې څه داسې و چې هغه جنگونو کې څه خپلې نو تبعید شي هغه احساس ډیر زیات اصلاح پیوړې یو قار ورځي جوړ شي. نه کې ما کله چې دا خاطرې لیکنه ما البته مخ په خپل ژوند باندې هیڅ باور نه درلودم ژوند په چې کېدو هیڅ هیله نه و. نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنکی او دا دغه ورکه باندې پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څو کړي دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو جګ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو جنگ رسی ودی چې تبه ورو کله کله زه د نیټه دلم تر داسره چې ډیر جنایتکار ډله نو مثلا کنه ان دې شې ودی چې کله کله به ته د ډیری یو څوک به ډیر خطر ښکارا سي تا دې جات به بکیدو خو او تبه یې شي وای کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته تبه نه پیژنې دواړه خو دې تر داری کوي کنه موږ به تبه یې شي چې تر دار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې څه پیښ شي ودی راشي دماغ کتاب کے ماں شیورن کہ دماغ احساس پیدا کیا ہے چاغد یہ وقت کابل شاریان احساس بوری نہ دماغ نو کشمیروں یا پباج بیتوں میں اتنا کرا دیں کہ یہ ہو کہ خود تقریر سے احساس ہوا عوام دین بار میں لے کر چھ کتاب کے شامل کم خو دو شیروں نہ غلی پیش تک میں لوگوں کہ وہ مرست تک والا
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې. تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه. تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر، لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندی راغلی ده او چاودنه شوې ده. څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وی او کنه
چډیر خو نه خبر شي کنه یعنی نه مالم دې چې څه پیښتي بار دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه چې موږ دلته راځو لیکل او ورسته به یعنی پای باندې یوه حدیثه پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډېر هنري کیږي. ستاسو په دغو خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمې؟
ما ولات چې وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې. ما د شلیکل لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی دفاع دماغ خو ګمان کنه او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه.
او د کتاب او بخشې د کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه همدا کړی دی. یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېر د هنري انداز لیکل شوی ډېر هغې دغه اصطلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یغو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده. ده
لیکوال او شاعر علمګل سحر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپله له ښاغلي حمیم جلالزی څخه اورو.
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زر دهی حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی، که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی،
نه هیریگی ته پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت ډیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کله ز ملامت شوی کله ستا بدګمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سمه پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم لیونتوب و او که مینه زه د دواړو پوره وړی دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي په یوه یوه پسې اره اره یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دي که مو شوي خفګانونه که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته همیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم د غزل زما همدا فرق دسې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم کوم شیان دسې په تللو پسې انسان خفه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال دسې دا هني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم سي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه الهام خو زه نه ورته وایم زه ذهني حالت بولم خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو وي ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بخت وي نو تخلیق زخته مشکل کیږي سړی نشي کولی چې تخلیق په آسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بېلابېل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بلاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیراتم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولی چې یو څه شی رسم کړي چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجګ سي او تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کړي طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړېږي اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي غزل فکر کوم د غزل یوه خو بدا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړي ته راځي او لیکلی سي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نه شي اوس هم یو غزل لرو د امینې فنا غزل د دوی په شخ
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمسته سندر ماره جوړه کړي، چې ستا مینه مې تا ته رسوي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړي، دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل مې د مات زړه دانه را جوړه کړي، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړي، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړي، د اوښکو له جوهره مې هنداره جوړه کړي، جانانه دا مې ستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمسته سندرماره جوړه کړي، دا چا اوس را نمسته سندرماره جوړه کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی رالېږلی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو .com کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی
لهته به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې و چې شان به پراته وه چې هغه به اوغا وکتل، بیا به اوغا رانیوله، اوس هغه ځای مطلق بند کړي زموږ څخه هغه ته بیخي. اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکانداري وایي، مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار ښه و. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمېدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو او دې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسساتو کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلی دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خوا ته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته، ډېر چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمک پټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمش پر لاسکاري، د اغیزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته، تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ ښه غټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم دی په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دی. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خواد رو هغه شوق چې د خطه سره درلودی متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څه باندې زر کاله مخې نه لري. نستعلیک، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآن کریم خطاطی کاوه او دغو خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شعرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط به په جوماتونو او زیارتونو کې لیکنې کېده، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمه سلام، غم کوا غم تمه سلام، غم کوا غم تمه سلام، غم کوا غم تمه سلام، د چیر زای نه زما زما د Hey.
افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فیستیوال کې اخیستې، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلیشي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
درې مقطع زمان کې زن افغان
افغان شده د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما غږ د افغانستان د ملت غږ دی، د هغې دردېدلې ښځې غږ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د
عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي جهود په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي زان وینم وای پښند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور دے اور بل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے بل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے بل دے پر ہر میں تزل سر شکنا وی پکٹا روئے ستی پری آشقان دے نمائے مستخار ہوئے ستی پری آشقان دے نمائے مستخار ہوئے شقی غم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گمو اس کا پدر ہوئے ستی پر عاشقاں دے نام مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں دے نام مستخار ہوئے کنا مرز میں نور دے د عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے د عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وے نن بازار ہوئے ستی پر عاشقاں دے نام مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں دے نام مستخار ہوئے سرا نوڑ لوئے مات خبر دے گلے میں سہر دکنا شما زگر دے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پر عاشقاں دے نمائے مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں دے نمائے مستخار ہوئے زان دے اوے زان دے نمائے پشن دسروئے ستی پر عاشقاں دے نمائے مستخار ہوئے زان دے اوے زان دے نمائے پشن دسروئے ستی پر عاشقاں دے نمائے مستخار ہوئے زان دے اوے زان